وخت ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ماخام خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په روانه نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. په کابل کې د افغان او پاکستانی چارواکو په ګډون غونډه چې ویل کېږي هدف یې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې پر لارو چارو خبرې کول و. د دې خپرونې ټاپ موضوع ده چې په وړاندې څو شېبو کې به یې وڅېړو، خو له هغه مخکې فریده هوډ سیفي تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په نیمروز کې پولیسو له چاودیدونکو موادو بار یو کنټینر چې له ایران افغانستان ته انتقالېده نیولی دی. د استونیا جمهور رئیس نن هلمند ولایت ته تللی و او وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د ناټو ځواکونو د ټانکرونو د سوځولو مسؤلیت اخیستی. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو له چاودیدونکو موادو بار یو کنټینر چې له ایران افغانستان ته لیږدول کېده نیولې دی. د نیمروز د امنیت قومندان جنرال عبدالجبار پردلی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په کنټینر کې بار شاوخوا شل ټنه چاودیدونکي مواد تیره شپه د نیمروز په ګمرک کې نیول شوي دي. نوموړي وویل دغه موادو د انتقال په تور یو تن هم نیول شوی دی. پخوا هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندانانو او سیمه ییزو افغان چارواکو څو ځلې د داسې وسلو د نیولو ریپورټونه ورکړي چې په ایران کې جوړې شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا بلا د وخت وی چې ټولنې ته د وسلوالو طالبانو بیا راتک پیل شي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت وایان جیف مورل وایي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیټس په دې باور دی چې د ناټو په مشرۍ افغان او نړیوال ځواکونه د امنیت په برخه کې پرمختګونو ته اړتیا لري. خو مورل په دې برخه کې چې له وسلوالو طالبانو سره تر جدي خبرو دمخه به جګړه تر کومه دوام ولري څه ونه ویل. د مورل په وینا ایسف ځواکونو پر طالبانو حمله ډېرې کړې او په دې هیواد کې امنیت مخ په ښه کېدو دی. د استونیا جمهور رئیس نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دغه ولایت له والی سره یې په خبرو کې شمنه وکړه چې په هلمند کې به د روغتیا په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او شمنه یې وکړه چې هیواد به له افغانستان سره د برېښنایي اداري سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي. استونیا په هلمند ولایت کې د ناټو په چوکاټ کې 140 عسکر لري. په داسې حال کې چې د شنبه په ورځ سعودي عربستان ته د 15,000 افغان حاجیانو د انتقال پروسه پیلېږي. د حج او اوقافو وزیر یوسف نیازی ولسي جرګې ته ډاډ ورکړ چې سکال به افغان حاجیان له ستونزو سره نه مخ کېږي.
مشکلاتی که سالهای گذشته حجاج ما به اونا روبرو میشنن اون را یک بیرونویس کردیم.
خاغلی نیازی نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل په تیرو کلونو کې چې زمونږ حاجیان له کومو ستونزو سره مخ شوي هغه موږ ټول لیکلي دي. د دې ستونزو د حل او نه تکرارېدو او د حج د پروسې د لا ښه والي لپاره په بیلابیلو برخو کې تدابیر نیول شوي دي. په تیرو څو کلونو کې افغان حاجیانو سعودي عربستان ته د انتقال او هلته د اوسېدو د ځای په اړه بیلابیل شکایتونه کړي دي. طالبانو په پاکستان کې د ناټو د ټانکرونو د سوځیدو مسؤلیت ومانه. تر لسو ډیر ټانکر چې افغانستان ته یې د ناټو لپاره تیل وړل په پاکستان کې وسلوالو سوځولې دي. د پولیسو یو مقام حامد شکیل وویل حامد شکیل وایي نن سهار منځ مهال څو وسلوال سړي دلته راغلل. هغوی اول هوایی ډزې وکړې چې د خلکو د ویرې سبب شوې او خلک له ویرې وتښتېدل. یو موټر دننه ولاړ، یو سړي یو څه مواد هلته وغورځول او بیا موټرونو اور واخیست. دا له تېرې اونۍ را په دې خوا چې اسلام آباد د تورخم لاره د ناټو پر کاروانونو وتړله وروستی برید دی چې په پاکستان کې د ناټو پر کاروانونو کېږي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف نن الجزائر ته ورسېد. څو د وسلو او انرژۍ په اړه د الجزائر له مقاماتو سره خبرې وکړي. هغه به د خپل ورځني سفر په لړ کې د الجزائر د ولسمشر صدراعظم او د پارلمان له مشرانو سره وغږېږي. د فرانسې حکومت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې بریتانیا ته د سفر په وخت کې د تروریستي بریدونو د ډیر خطر لامل له احتیاطه کار واخلي. په دې اړه خبرتیا کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت وی پانی ته پرون ماخام لیږل شوی ده، د فرانسې د مقاماتو له قوله راغلي چې د بریتانیا حکومت د یو تروریستي برید احتمال ډیر قوي بولي. دواړو متحده ایالاتو او بریتانیا خپل اتباعو ته په اروپا کې د ترهګرو بریدونو د خطر د ډیرېدو له امله خبرداري ورکړې. په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزا مانویل باروسو نن د چین صدر اعظم وین جاوباو ته د خراغلاست په مناسبت کې د وینا پترس کې د اروپایي اتحادیې له وښتو غړو سره د چین اړیکې وستایلې.
European and China commercial and economic relationship is one of the most important.
خوزمانو ویل وای د چین او اروپایي اتحادیې تجارتي او اقتصادي اړیکې په نړۍ کې لډیر مهم اړیکو څخه دي چې د بډاینې کار پراختیا او دواړو خواو ته د ابتکار لوی سرچینه بلل کیږي. د سمد چې موږ باید په دې او نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته پر هڅو تمرکز وکړو. تمد چې په دې غونډه کې بعد اروپایي اتحادیې مشران د چین پر صدر اعظم فشار راوړي چې خپل پیسې یوان پریږدي چې ارزښت یې په چټکۍ سره لوړ شي. او امریکایي مشران وایي چې د ایوان ارزښت په دې خاطر ټیټ ساتل دي چې چین صادرات یې ارزانوي. اروپایي اتحادیه په هنګری کې د زهرجنو سرورنګو موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې ممکنه د نورو اروپایي هیوادونو کې هم خپاره شي. د اروپایي اتحادیه ویاند وایي که چېرته د دې موادو خپرېدل زیات شي نو د اتحادیه مرستې ته تیار ده. زهرجنه خټه د هنګری په لویدیس کې لیوی فابریکې څخه راووته چې شاوخوا کلو څلور تنه یې له امله مړه او لږ تر لږه 160 نور روبل شول. له دې پیښې وروسته شپږ تنه ورک دي. دا سره زهرجن مایعات هغه مهال پرون وبهېدل چې د ایکا په سیمه کې د المونیمو یو مرکز و چاودید. د سیمه د مرکز بوداپست په جنوب لویدیس کې په 160 کیلومتر کې پراته ده. اوس د ویرشته چې د زهرجن مواد د دانیوب سیند چې د کوریوشا، سربیا، بلغاریا، رومانیا او اوکراین هیوادونو شاوخوا پراته دي ورسیږي او بیا تور سمندر ته لاره پیدا کړي. اروپایي اتحادیه او جنوبی کوریا د آزاد تجارت په برخه کې معامله لاسلیک کړه او تمه ده چې په کال کې به د دوی تجارت تر 10 میلیارد یورو پورې لوړ شي. د کیمیا په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه امریکایي ریچارډ هیک جاپانی کیمیا پوهانو الیچی او ایکرا سوزوکی ته ورکړې شو. دوی یوې وسیلې ته پراختیا ورکړې چې داسې مغلق کیمیاوي مواد تولیدوي چې په طبیعت کې موجود دي. او چینایي خبری رسنۍ خبر ورکوي چې د امریکا د دفاع وزیر رابرت گیټس او دغه چینایي سیال به له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي اونۍ خبري وکړي. د خبري به په ویانا کې د امنیتی کانفرنس ترڅنګ وشي. پیکینګ د روان کال په پیل کې له امریکا سره پوځي اړیکې وروسته تر دې وشلول چې د اوباما ادارې اعلان وکړ چې کانګرس سلا کړې ده چې پر تایوان د 6.4 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې وپلوري. دا د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمي او نړۍ څو خبرونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به د هغو اوازو په اړه یو راپور واوري چې وایي په کابل کې له حکومت سره د وسلوالو طالبانو د جګپورو استازو خبرې اترې پیل شوې دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل کیږي چې دا خبرې اترې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په مقصد کیږي. په دې اړه مو له یو کارپوه سره خبرې کړي.
پاکستانیان وایي چې افغان حکومت وایي چې موږ حاضر یو، دا چې طالبان وایي او کنه وایي دا خبره ده. عموما د صداقت سره وایي چې د مذاکراتو کې تاسو سره مرسته.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ډاډ ورکړی چې د حج زیارت کوونکي به سکال لستونزو پرته د حج مراسم پر ځای کړي او په کابل کې د لومړي ځل لپاره د افغان غالیو د پروسس د مرکز ودانۍ جوړیږي. د خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره وسئ نو وابه یوري. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه نن خبر ورکړ چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په لوړه کچه پټې خبرې اترې ترسره شوې دي. بلابلو سرچینو چې نومونه یې نه دي خبره شوي، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ګمان کوي له حکومت سره په خبرو اترو کې د طالبانو ښکېل لوري ته په کوټه کې د طالبانو مشرتابه شورا اجازه ورکړې چې په استازیتوب یې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د هڅو په ترڅ کې دوه اونۍ مخکې د سولې د عالي شورا غړي اعلان کړل. دغه شورا دنده لري چې له مخالفانو سره د سولې خبرې اترې تنظیم کړي. په دې اړه تفصیل احمد شیبه راوروي.
د طالبانو او ولسمشر حامد کرزي د حکومت جکپور یو چارواکو په پټه د روغې جوړې خبرې پیل کړي دي. دا خبر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان او عرب سرچینو په استناد خپور کړی دی. د منابعو دقیق نمونه ورځپاڼې نه دی اخیستي، خو څرګندوي چې په دې خبرو کې د طالبانو هغو کسانو ګډون کړی دی چې د کوټې شورا استازیتوب کوي. د کوټې شورا د افغان طالبانو ده او مشي مولا محمد عمر کوي. واشنگتن پوسټ د ترلاسه کړیو سرچینو له مخې دا خبرې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ګڼلي او زیاتوي چې دا خبرې د هغو په دوام روانې دي چې کال مخکې سعودي عربستان کوربه و. وی منبع د طالبانو په وینا ویلي دي چې دوی په دې خبرو کې ډېر جدي دي څو د حل لاره پیدا شي. طالبانو پخوا پر دې ټینګار کاوه چې تر هغو د سولې خبرو ته نه کښېني چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، خو اوس واشنگتن پوسټ وایي چې د کوټې شورا د داسې یوه توافق د ترلاسه کولو پر سر خبرې کوي چې له مخې یې د طالبانو استازي په افغان حکومت کې ځای شي او له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. د کوټې په شورا کې د طالبانو د رژیم یو شمېر هغه مشان راغونډ شوي دي چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له بریدونو وروسته پاکستان ته وتښتېدل. د واشنگتن پوسټ په وینا په دې خبرو کې د حقانی شبکې استازیو برخه نه راخستې. د حقانی شبکې غړي په شمالي وزیرستان کې دیره دي او د امریکا بې پیلوټ الوتکې وخت په وخت پر دې ډلې توغندې ولي. د افغان، عرب او اروپایي سرچینو په قول واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د امریکا حکومت اوس د سولې د دې ډول خبرو ملاتړ کوي او د اوباما ادارې په وروستیو کې پر طالبانو د فشار پر ځای له هغو سره د خبرو پلوي کړې ده.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د جګپړو استازو ترمنځ پټې خبرې اترې شوې دي. په کابل کې نن دوه غونډې جوړې شوې وې چې په یوه کې له پاکستانه راغلي ځینې چارواکي او سیاستوال حاضر وو او په بله کې د سولې د عالي شورا ځینو غړو ګډون کړی و. یو ساعت مخکې مې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د طالبانو د رژیم د طالبانو د واکمنۍ د وخت د بهرنیو چارو د وزارت د کارکونکي وحید مجده سره خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې د کابل د نننۍ ورځې د غونډو په اړه د معلومات څه دي.
په دې اړه باید ووایم چې د افغانستان ځینې چارواکي په دې مذاکرات کې برخه درلوده او تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی د پاکستان څخه هم یو پلاوی راغلی چې په هغه کې د پاکستان د پخوانۍ د داخله شورا مهم هم شامل دي. خود طالبان له خوا کوم خاص کس چې د ملا محمد عمر او دغه طالبان شوی جنگي کې د نمائندګي کې د داسې کس نوم نه دی اخیستل شوی. خو د طالبان په خوانه یو غړی دولت د سلام ضعیف دی خبره چې برخه درلوده، البته ځینې نور کسان چې د افغانستان چارواکي دي. د بل کس نوم ما نه دی اوریدلی چې هغه طالبان نمائندګي کې جنگي.
له دې سره په یو وخت کې داسې راپورونه هم شته چې په کوم بل یو هیواد کې غالباً په کوم عربي هیواد کې د طالبانو د کوټې د شورا چې مشري ملا عمر کوي د دې شورا د استازو سره هم ځینې خبرې اترې روانې دي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ چې له هیواده بهر چیرته د سولې خبرې اترې روانې دي؟
که څه هم دا خبره شوې دي، واشنگتن پوسټ دا خبره اخیستې ده، خو طالبان دا بالکل رد کړی دي او پخوا هم داسې خبرې رد کړې وو. دوی وایي چې اصلا د دې لنګوسو هدف دا دی چې د طالبانو په منځ کې درز واچوي او هغه طالبان چې جنګي دي هغوی په خپل عزم او اراده سست دي او فلس فکر کوي چې دا مشکل د خبرو اترو له لارې نه حل کېږي. طالبان وایي چې د دوی هدف همدا دي او داسې خبرې اصلا نه دي شوي. خو البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې پرښتیا هم هلته کومې خبرې روانې دي او که نه.
د کابل په غونډه کې د پاکستان د حکومت د پخوانیو چارواکو او د ځینو مستقلو او خپلواکو استازو موجودیت د سولې په دې خبرو اترو کې چې نوم یې ښودل شوی د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې هڅه د دې معنی څه ده؟
ګورې، د افغانستان حکومت په وار وار دا خبره کړې دي چې د پاکستان حکومت د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره مرسته نه کوي. پاکستان پر طالبانو باندې اغیز لري او کولای شي هغوی دته وهڅوي چې راشي او افغان حکومت سره خبرې وکړي. پاکستان دا کار نه کوي، برعکس هغه کسان چې غواړي افغان حکومت سره خبرې وکړي هغوی نیسي او هغوی وژني، یا د امریکایانو په لاس وژني او یا په خپله وژني. نو د همدغه دلیل دی چې تر اوسه پورې هغه طالبان چې غواړي افغان حکومت سره خبرې وکړي یو ځای شي، هغوی هم د ویرې نه دا کار نه کوي. نو پاکستانیان چې اوس ډېر مشکلات هم لري د خپلو هېواد کې او د بلې خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط په دې د ویکیلیکس د اسنادو د خپرېدو نه وروسته یو څه تړل شوي دي. دوی غواړي چې افغان حکومت ووایي چې موږ حاضر یو او راځي او کار کوو په مشترکه توګه تر څو چې دا مشکل حل شي. خو دا چې طالبان غواړي او کنه غواړي دا خبره ده، خو موږ د صداقت لرو او غواړو چې په دې مذاکراتو کې تاسو سره مرسته.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، تاسو د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د دې مطلب بشپړ تفصیل چې د اوس خبرې پی وشوي کولای شئ د آزادۍ رادیو په انټرنیټ پانه آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ کې په تفصیل سره وګورئ. د آزادۍ رادیو په انټرنیټ پانه کې تاسو همداراز کولای شئ چې نور مطالب هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور مطالب وګورئ. مثلا یو ځینې مثالونه ځینې سرلیکونه درته وایم. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر پوځي عملیاتو ټینګار کوي. په کابل کې د افغاني تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یو لسم نندارتون جوړیږي او د حج او اوقافو او ترانسپورت وزیرانو ته څخه په ولسي جرګه کې پوښتنې وشوي. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه په لومړي مخ کې همدارس په یو مطلب کې په دې اړه یو په زړه پورې څېړنه لرو چې آیا د سولې د عالی شورا غړي اغیزمن کسان دي کنه. ازادۍ رادیو انټرنیټ پانه ته مراجعه وکړئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مطالب او تصویرونه په تفصیل سره وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د حج زیارت کوونکي به سږ کال له ستونزو پرته د حج مراسم پر ځای کړي. دغه څرګندونې د حج او اوقافو وزیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د حج او اوقافو وزیر وویل چې د وزارت سکل د حج د زیارت کوونکو له د تلو لپاره بشپړه تیاری نیولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د حج او اوقافو د وزارت تیاری وستایلې. ماریا صدیقی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د حج او اوقافو وزارت ولسی جرګې ته ډاډ ورکړ چې سږ کال به هشت تلونکي کسان له ستونزو سره مخ نه شي. د افغانستان ولسی جرګه چې د حاجیانو په لیږد اندېښمنه وه، د چهارشنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته د حج او اوقافو وزیر او د ترانسپورت وزارت سرپرست بربللي وو. د حج او اوقافو وزیر ډاکټر یوسف نیازی وویل چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو لپاره د ترانسپورت، لارښوونې او اوسېدو لپاره ټولې تیاری نیولې دي.
مشکلات هایی که سال های گذشته حجاج ما با اونا روبرو میشنن اون را یک یک بدنویس کردیم.
همدا ستونزی چې په تیرو کلونو کې زموږ حاجیان ورسره مخ و، یو یو مو ولیکلی. دا دغه ستونزو د هواری او د هغوی د بیا تکرار د مخنیوي لپاره مو په بیلابیلو برخو کې تدابیر ونیول. د حج په پروسه کې همدا ستونزې د پچی اچونې، د ځای نیول، د ښوونکو انتخاب، د هوایی چلند شرکتونو انتخابول، د پاسپورټونو جوړول او د ویزې اخیستل و.
د دې تیاری یو اندېښنه چې د ولسي جرګې د خړو لخوا پورته کېدله، سعودي عربستان ته د حاجیانو د وړلو او بیرته ستنېدلو په برخه کې ستونزې وې. خو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست آصف راسخ وایي چې سږ کال به هېڅ زیارت کوونکی له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال 15,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي، چې له دې څخه به د 10,000 کسانو د لیږد مسؤلیت د آریانا افغان هوایي شرکت او پاتې د 5,000 کسانو د لیږد مسؤلیت د کام ایر خصوصي شرکت پر غاړه اخیستی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني په نیول شوې تیاری خوښي څرګنده کړه.
صحبت های وزیر صاحب یادداشت کردم که 8 مورد عمده خوشبختانه
هغه سمې چې د وزیر صاحب له خبرو یاداش کړل، په اتو عمده برخو کې اصلاحات او پرمختګ راغلی چې باید وستایل شي. هغه په سمه توګه د حاجیانو او د غوره ښوونکو انتخابول دي، له فری ټکټونو او له خطرناکې دري فساد څخه مخنیوی دی او د حاجیانو لپاره د لازمو اسانتیاو برابرول چې په پام کې نیول شوي دي.
و بقیه روی دست گرفته شده.
تاکل شوی چه دیرتون که شام به پورز ده حجانا لیک پیل شی. ده حج زیارت و اون که هر کال ده حج زیارت تا ده تلو پر محل لگنستنزو لکه ده الوتکو ده وسیدو ده خونکو او ده تاور تا لنو رستنزو سرمخو. خود ده حج اوقاف و وزارت بواینا سه کال و ده غستنزو تر دیره حواری شی.
خبری مجل حواری
دا ده ازادی راژیو ده وقت ده مخام شپک بجه او شل دقیقی دی. په کابل کې د افغاني تولیداتو یو ولسم کرنیز نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د درې ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانیستی وي د افغانستان د کرنې وزارت په نوښت او د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په همکارۍ جوړ شوی. پر همدې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانی تولیدات ته د بازار موندنې او خلکو ته د ورپیژندنې په هدف په کابل کې د افغانستان د کرنیزو او صنعتي تولیداتو یو لسم نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې افغانی تولیدات ورځ په ورځ مخ په پراخېدلو دي او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي. د کرنې او مالدارۍ وزیر انجینیر محمد آصف رحیمی د چهارشنبې په ورځ د نوموړي نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې له دغه نندارتون څخه ډېرې هیلې لري.
در ده نمایشگاه اول زراعتی تعداد
دوی پلمرنه و لس و کرنیز و نندارتونونو که در نندارچیان و شمیر نیم میلیونو کسانو ترسی که او سوداگریز معامله در دوت سلویخ میلیونو دالرو پا ارزخت وی. خوله ننانی نندارتون چه زموک هیل دیری دی. پا ننانی نندارتون که در افغان سوداگرو ترچنگ لدیر شو چه زیاد و بحرانه و سوداگرو هم گردون کرده. پا در نندارتون که در افغان دولت چارواکو ترچنگ پا افغانستان که در بحرانه و ماسو او سفارتون و شمیر استازو او ملمنو هم گردون کرده و پا کابل که در امریکا در متحده ایالاتو سفیر کارل ایکن بیری در نندارتون گردون والو تا ویل داشان نندارتونون در مخدر مواد پا ورانده در مبارزه پا برخه که خرور لو باوله شی. دیوی داشان نندارتونون جوراول پا اصل که در مخدر مواد پا ورانده در مبارزه خکارندوی کوی. او افغانستان پا دی برخه که پروسته و کلونو که جدی گامونه پورته کردی دی. پا افغانستان که در ککنارو در کرد سخم مخنیوه و در کرن دواده پا برخه که خ فرصت برابر کړی. په دغه نندارتون کې چې درې ورځې به د مینوالو پر مخ پرانیستی وي د افغاني تولیداتو کابو 200 غرفې ایښودل شوې دي. د نندارتون یو ګډونوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شان نندارتونونه جوړول د افغاني تولیداتو د پیژندنې او په بهرنیو هیوادونو کې ورته د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن دي.
زما نوم منظور احمد رودوال دی او د سیزن د شاد پروس فابریکی مسؤول یم. مونږ خو په دغه نندارتون کې د جلال آباد څخه شات راوړی دي او همدارنګه د شات مچو د زلو سامان هم راوړی دي. نندارتون خو زمون کاروبار د هاتره ډیر زیات احمد لري او ګرځي د کټل ځکه ډیر هیوادوال دي. هغه تجاران دي چې د شاتو نه دي خبر. باز خلک چې زمون شاتو ګوري وایي شات په افغانستان کې شته نو چې کله دغه نندارتون د مونږ شات راوړو نو هغه ستري خلای شي چې واقعا افغانستان کې شات یا د تولیدات شته.
د یادونه ورده چې افغاني تولیدات ته د بازار موندنې په هدف په افغانستان کې د نننه د نندارتونونو د جوړولو ترڅنګ له افغانستان څخه بهر هم ورته نندارتونونه جوړ شوي دي. خو افغان بزګر او صنعتکاران وایي چې په کار د نور هم دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. هیره د نوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي ول چې افغاني تولیدات تر بازار موندنې او خلکو ته یې د پیژندنې په هدف په پام کې لري چې په کابل کې د افغاني تولیداتو یو تلپاتې نندارتون هم جوړ کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږه ازادي راډیو اوري په کابل کې د لومړي ځل لپاره د افغاني قالینو د پروسس د مرکز ودانه جوړیږي. په دې مناسبت نن په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوار الحق اهدی ژمنه وکړه چې د هیواد د اقتصادي ودې په مقصد به له پانګوالو سره قانوني مرستې وشي. د دې موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
افغان دولت او د قالینو د تولید او پروسس سوداګرو او پانګوالو هڅې پیل کړي دي چې وروسته له دې تر ډېره ځای افغاني قالینې د ګاونډیو هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه پروسس او بهر ته د افغاني قالینو په نامه صادر شي. په دې مقصد د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د افغاني قالینو د تولید او پروسس د مرکز د ودانۍ په جوړولو کار پیل شو. دا مرکز د تنویر په نامه د یو خصوصي شرکت لخوا د افغاني سرې میاشتې پر 9 جریبه ځمکه جوړیږي. د تنویر د خصوصي شرکت مرستیال فهیم پیرزاده وویل چې په دې ودانۍ به $2 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي، او سربیره پر دې چې په سلګونو نارینه او ښځې به پکې په کار بوخت شي، افغاني قالینو ته به په بهر کې له پخوا څخه ښه مارکیټونه وموندل شي. ښاغلی پیرزاده د قالینو د جوړیدونکو مرکز په هکله وویل:
یک ډپارټمنټ مو ډپارټمنټ عمر زنا هست.
په دې مرکز کې یو څنګه د ښځو لپاره ده چې د دوی ټولنیز، اقتصادي او کورنی مسایلو ته به پکې پوره پاملرنه کیږي. بل څنګه د ښوونې او روزنې ده چې د کار تر څنګ به پر مخ بیول کیږي، او هیله ده چې هر مرکز په کال کې 40,000 متره مربع قالینې تولید کړي.
د تنویر د شرکت مسؤلینو وویل چې د کابل په مرکز به شاوخوا $2.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي، دوهم مرکز به د ننګرهار په ولایت کې وي، او تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې به ورته مرکزونه د هیواد په 14 نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي. مسؤلینو وویل چې د دې مرکزونو جوړولو ته ټول $3.5 میلیونه امریکایي ډالر په پام کې نیولی دي. د تنویر د خصوصي شرکت د معلوماتو لمخې دوی غواړي چې په دغه مرکزونو کې په لومړی پړاو کې 40,000 متره مربع قالینې پروسس او بهر ته صادر کړي، او هڅه کوي چې د نورو مرکزونو په فعال کېدو سره دا اندازه په کال کې 70,000 متره مربع قالینو ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هادی ژمنه وکړه چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره به د تنویر او دې ته لورته خصوصي شرکتونو سره لازم قانوني مرستې وکړي. سره له دې چې دا شرکت وای په دې مرکزونو کې به د 80% ښځو په ګډون په سلګونو وزګارو ته د کار زمینه برابره شي، خو د قالینو اوبدونکو وای چې اوس هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د قالینو اوبدلو تجربه لرونکو کارګران شته، خو د ماشینونو د نه لرلو له امله فعالیت نشي کولی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې د سهار له 8 تر 9 بجو د آزادی رادیو 19 پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام واوري، او همداراز په بل خبرونه کې چې د سهار له 10 تر 11 بجو خبرېږي، تاسو کولی شئ چې پر اړوند موضوعاتو د ازادي رادیو ګردای میز وري چې هر اونۍ په همدې وخت کې خبريږي، او همدارس د سبا د ورځې په جریان کې د مسپخین له 3 بجو د مازیګر تر 5 بجو پورې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د مختلفو اړخونو په اړه خبري وشي له کارپوهانو سره، او همداراز د خبرونې له میلمنو سره، او وروستي تحولات به په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو تر هغه وخته پورې تاسو نه هیله کوو چې د ازادي راډیو د خبرونه واورئ. له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی مطلب درته وړاندې کوو. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ او ګوشتي ولسوالۍ ترمنځ یو نوی سړک نن جوړ او نن ګټي اخیستنې ته وسپارل شو. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد پر دې موضوع دا راپور راستولی.
د ننګرهار ولایت د کامې او ګوشتې ولسوالیو ترمنځ غزیدلی سړک د قیر کولو چارې چې 2 کاله وړاندې پیل شوې وې پای ته رسیدلې. دغه سړک د 4 شنبې په ورځ ګټي اخیستنې ته وسپارل شو. د ننګرهار د فیدامي رئیس انجینر محمد عارف دغه سړک له پرانستنې وروسته ازادي راډیو ته وویل:
د ګوشتې او د کامې ترمنځ سړک 2 کاله مخکې کار شروع شو، چې طول د دې سړک 15.1 کیلومتره دی، او ضخامت قیر 10 سانتي، عرض سړک 9 متره، او په دغه مسیر کې 1 اویا پلچکونه، 10 دانې زویګانی، او 300 متره استنادی دیوال دی چې مجموعي لګښت 3.5 میلیونه ډالر دی، چې په 2 کالو کې د نیو سهار کنستراکشن کمپنی له طرفه دا تکمیل شو، خبرداري ته وسپارل شو. دغه سړک البته د کامې، د ګوشتې او د لالپور د خلک ټول مشکلات به حلي.
د سیمې خلک هم خو خوشي د دغه سړک په جوړېدو د دوی ترانسپورتي ستونزې حل شوې دي.
زما نوم اشرف خان مومند، دا یو ډېر ښه کار شوې دی، یو اساسي ګام دی چې د یخستې دي، ځکه چې ډېر مشکل دی سره د خلکو حل شوې دي. مریضان په وخت سره خلکو را رسیدي کلینیکونو ته، او خپل ځینو ته دا سنور کارونه په وخت سره سره کیږي. نو بس ډېر ښه کارونه شوې دي. دغه حکومت تزمنګه دا درخواست دی چې دغه کارونه په حق له ګام والی دغه کارونه ډېر ضرورت لري، د ولسور د ضرورت لري.
مانو محمد عارف سیف ده مشکلات لپاره ډیر ضرور شه ده پوه شي او خلک مشکل نه کوي
د ننګرهار ولایتي شورا مرستيال مفتی موین شاه هم د سړک په جوړیدو خوخي و خوده او لمرسته کوونکو یې مننه وکړه
په خو ولس ډیر ستونزې درلودې دا چې اوس کې شوې ده لازم ده لپاره ډیر لوی خوشاله زیاده ټول دولتي ادارو او هغه مؤسسات چې په دې کې همکاري کوي ټول نه مننه کوي او ورنه دا هیله لرو پاینده کې هم چې هغه ځینې چې اوس هم دغه سړک مشکلات لري هغه ته هم باید دغه کیر سړکونه وغځول شي
په دې ورستیو کې د ننګرهار د اکثر ولسوالیو سړکونه قیر شوي او تر ډیره بریده خلک په اسانۍ سره ښار ته تګ راتګ کولی شي یو شمېر خلکو په ځینو ولسوالیو کې د سړک د خراب کیفیت له امله شکایت لري دا چې د دې سړک کیفیت څنګه ده د فایدامي رئیس یې په اړه وایي
د سړک کیفیت ډیر عالي کیفیت دی او همدارنګه د فایدامي او د پی ټی د انجینرانو له طرفه دا په وخت په وخت مونیټور شوی دی څه مشکل پکې نشته او زه په ګارانټي سره درته وایم چې کچېر د طبي حوادثونه پیرا نشي نو دا شل کال بیخي نارمل کار
دی په دې وروستیو کلونو کې د ننګرهار 80% سړکونه قیر شوي او په پاتې نورو یې کار دوام لري
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شیرشاه همدرد راپور وو دا وخت قدر منوریدونکو د ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې پښتو خبرې مجله پای ته ورسېده ملیحا احراری په ستوډیو کې راسره ده د بلې نیم ساعته خپرونې د وړاندې کولو لپاره چې البته د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خپرونه به وي
تشکر آقای تکل و شما ماندنه باشین سلام به شنوندگان عزیز 6:30 دقیقه است در سطر گزارش های این برنامه هم می شنوید که نشست سیدی به شرکت نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل دایر شده است که جزئیات بیشتر در این مورد در جریان برنامه خواهید شنید اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم خالد مفتون
وزارت دفاع آمریکا میگوید که ممکن هنوز زود باشد که روند ادغام مجدد جنگجویان طالب به جامعه آغاز شود. رئیس جمهور استونیا امروز به ولایت المان سفر کرد و رئیس جمهور روسیه امروز به الجزایر رسید تا در مورد تسهیل اسلحه و انرژی با مقامات این کشور ملاقات کند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که ممکن هنوز زود باشد که روند ادغام مجدد جنگجویان طالب را به جامعه آغاز کند. جیف مورال سخنگوی پنتاگون گفته است رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به این باور است که نیروهای افغان و قوای بین المللی به رهبری ناتو نیاز دارند تا در زمینه امنیت پیشرفت‌های بیشتر داشته باشند. ولی مورال در مورد اینکه جنگ تا چه زمان ادامه پیدا کند تا روند مصالحه جدی آغاز شود چیزی نگفت. با گفته مورال نیروهای ISAF فشار را برای طالبان افزایش دادند و امنیت در کشور خوب شده است. رئیس جمهور استونیا امروز به ولایت المان سفر کرد و در جریان گفتگو با والی این ولایت تعهد کرد که کشورش به کمک‌های خود در بخش سی به ولایت المان ادامه می‌دهد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت المان می‌گوید که توماس هند رئیس جمهور استونیا با اساکر کشورش در این ولایت نیز دیدار کرد. رئیس جمهور استونیا دیروز در کابل با آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز ملاقات کرد و تعهد کرد که کشورش افغانستان را در راستای ایجاد سیستم اداری الکترونیکی کمک میکند. در حال حاضر استونیا 120 عسکر در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان دارد که در ولایت المان مستقر میباشند. در حالی که قرار است روند انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی به روز شنبه آغاز گردد، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان به ولسی جرگه این کشور اطمینان داد که این پروسه امسال به کدام مشکلی روبرو نخواهد شد. به گفته محمد یوسف نیازی، وزیر حج و اوقاف، به منظور حل مشکلات در این عرصه اقدامات لازم صورت گرفته است. قرار است امسال حدود 35,000 افغان به منظور ادای مراسم حج به عربستان سعودی بروند. یوسف مزید در مورد چنین گفت:
مشکلات هایی که سال های گذشته حجاج ما با اونا روبرو میشنن اون را یک بیرونویس کردیم و به خاطر حل از این مشکلات و عدم تکرار از این و بهبود هرچی بهتر و اضافتر پروسی هر تدابیر طلب تر بخشای متعدد گرفته شد.
مسئولیت انتقال 5,000 حجاج را سکتور خصوصی به عهده خواهد داشت و متوقعی به وسیله حکومت افغانستان به عربستان سعودی انتقال می‌گردد. پروسه حج در افغانستان در سال‌های گذشته با مشکلات از جمله فساد اداری مواجه بوده است. نمایشگاه بزرگ تولیدات زراعتی و صنایع دستی افغانستان با هدف معرفی بیشتر زراعت و صنایع دستی این کشور و بازاریابی برای آن در کابل افتتاح گردیده است. در این نمایشگاه انواع مختلف تولیدات زراعتی و صنایع دستی افغانستان به شمول قالین‌ها و صنایع چرمی در 200 غرفه به نمایش گذاشته شد. در این حال آیکنبری سفیر آمریکا در کابل که در مراسم اشتراک کرده بود گفت که کشورش به همکاری در زمینه رشد زراعت در افغانستان متحد است. او گفت:
برگزاری چنین نمایشگاه‌های در حقیقت نشان دهنده و تشویق کننده
کننده مبارزه با مواد مخدر است که افغانستان در این راستا در سالهای اخیر گامهای جدی را برداشته است. رشد زراعت و جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان زمینه های بهتر و فرصت های زیاد رشد زراعت را با خود به همراه دارد.
در سالهای گذشته نیز نمایشگاه‌ها از محصولات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در کابل، شماری از ولایت و برخی از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و آمریکایی برگزار شده بود. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی مسئولیت تازه‌ترین حمله بر تانکرهای اکمالاتی ناتو در این کشور را به عهده گرفتند. پلیس میگوید افراد مسلح 12 اراده تانکرهای ناتو را در نزدیک شهر کویته آتش زدند. حامد شکیل یک مقام ارشد پلیس در مورد گفت
صبح نماز کے وقت جونز ہے یہ دو گاڑی آئی ہیں جس میں مسلح افراد
امروز صبح وقت نماز دو مرد مسلح با موتر اینجا آمدند. آنها اول فیرها هوایی کردند. فیرها سبب ترس مردم شد و مردم به خاطر نجات جانشان فرار کردند. یکی از موترها داخل رفت و شخص موادی را در آنجا انداخت و موترها آتش گرفت. در این حال عظیم طارق که خود سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که عمل توسط طالبان پاکستانی انجام شده است. هفته گذشته بعد از آنکه پاکستان رای تورخان را بر روی اکمالات اساکر ناتو در افغانستان بست، این سومین بار است که تانکرهای نیروهای ناتو در این کشور به آتش کشیده میشود. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز به الجزایر رسید تا در مورد تسلیحات و انرژی با مقامات این کشور ملاقات کند. در جریان سفر یک روزه مدویدوف با عبدالعزیز بوتلفلیقه رئیس جمهور الجزایر صدر اعظم این کشور و رهبران پارلمانی ملاقات خواهد کرد. روابط روسیه با این کشور آفریقای شمالی به دوران شوروی سابق برمیگردد، یعنی زمانی که مسکو تهیه کننده عمده تسلیحات برای این کشور بود. اجلاس اتحادیه اروپا و چین امروز در بروکسل آغاز شد. خوزه مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپایی در آغاز اجلاسی که در آن وینجا با صدر اعظم چین نیز حضور داشت گفت روابط تجارتی و اقتصادی اروپا و چین یکی از مهمترین منابع ثروت، کار، انکشاف و ابتکار در جهان برای هر دو طرف است. بهتر است تا تمرکز تلاش‌ها روابطمان را در سایر عرصه‌ها نیز گسترش بدهیم. انتظار می‌رود که رهبران اتحادیه اروپا بالای وینجا باوس فشار بیاورند تا ارزش یوان واحد پول چین سریعتر افزایش یابد. رهبران آمریکا و اروپا میگویند چین ارزش پولش را پایین نگه داشته است تا صادرات آن کشور ارزان‌تر شود. اتحادیه اروپا و کره جنوبی قرارداد تجارت آزاد را امضا کردند. متوقع می‌رود که معاملات تجارتی میان آنها سالانه به 41 میلیارد دلار آمریکایی برسد. این اولین پیمان معامله تجارت آزاد اتحادیه اروپا با یک کشور آسیایی می باشد. این پیمان امروز در اجلاس اتحادیه اروپا و کره جنوبی در بروکسل امضا شد و قرار است به تاریخ اول جولای سال 2011 میلادی تطبیق شود. وزارت خارجه بریتانیا تایید کرده است که موتر سفارت آن کشور در یمن مورد عدف قرار گرفته است. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که یکی از کارمندان سفارت به صورت سطحی زخمی شده است. پلیس و شاهدان عینی گفتند که یک موتر دیپلماتیک بریتانیا در پایتخت یمن مورد املق راکتی قرار گرفته که در نتیجه آن 3 تن زخمی شدند. حکومت فرانسه با آن ادعا از ادبای این کشور که به بریتانیا سفر میکنند هشدار داده است تا هنگام سفر به این کشور بیشتر هوشیار و محتاط باشند، زیرا خطر عملات توریستی بالای ترانسپورت شهری و محلاتی که توریستان در آنجا میباشند زیاد است. مقامات فرانسوی در اخطاری که در صفحه اینترنتی وزارت خارجه فرانسه نشر شده گفتند که مقامات بریتانیایی گفتند که احتمال زیاد وجود دارد که عملات توریستی انجام شود. مقامات فرانسوی این هشدار را بعد از آن صادر کردند که یک شنبه گذشته مقامات بریتانیایی بعد با این کشور که به فرانسه و آلمان سفر میکنند اخطار داد که احتمال عملات تروریستی در آن کشورها زیاد است. آمریکا و بریتانیا هر دو ادعا کشورهایشان را در مورد خطر عملات تروریستی در کشورهای اروپایی هشدار دادند. و ریچارد هیگ آمریکایی، ایچی نگیشی و اکیرا سوزوکی ادعا ژاپنی برنده جایزه نوبل کیمیا شدند. این سه کیمیادان به خاطر برنده جایزه نوبل در بخش کیمیا شدند که آنها وسیله‌ای را انکشاف دادند که از طریق آن مواد کیمیایی که به شکل مغلق در طبیعت موجود است تولید می‌کند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است. در دنباله برنامه از این تحولات گزارش داریم. نشست سری به شرکت نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل دایر شده است. یک افسر کانادایی که 2 سال قبل بر یک طالب اسیری زخمی فایر کرده بود از اردوی کانادا اخراج شد. برای 200 خانواده بیجا شده در بغلان از سوی سر میاشت کمک شد و کاروان دیگر مواد اکمالاتی ناتو در کویته به آتش کشیده شد.
روزنامه واشنگتن پست بر اساس منابع افغان و عربی نوشته است که نماینده های طالبان و حکومت رئیس جمهور کرزی گفتگوهای سری را به سطح عالی آغاز کردند. گفتگوهای صلح به منظور پایان دادن جنگ چندین ساله در افغانستان. واشنگتن پست از این منابع نام نمیگیرد، اما به نقل از آن نوشته است که این گفتگوها پیشرفت‌های چشمگیری داشتند و نمایندگان طالبان از پشتیبانی رهبران خود برخوردار بودند. روزنامه اشاره می‌کند که نمایندگان ملا عمر علنا اصرار کردند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، گفتگوهای صلح ناممکن خواهد بود. اما واشنگتن پست می‌نویسد که شورای کویته بحث‌های را روی رسیدن توافق گسترده آغاز کرده، یعنی شرکت برخی از چهره‌های طالبان در حکومت افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و ناتو بر اساس جدول زمانی معین. جزئیات این گزارش از سلطان محمد سرور.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید امکان دارد تعداد زیادی از طالبان مسلح آماده مذاکرات صلح با دولت افغانستان شوند، اما در شرایط فعلی و فشارهای بیشتر نظامی ضرورت است. جف موریل دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت در حالی که تلاش‌های صلح و آشتی ادامه دارد، به باور او قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که طالبان بیشتر به صلح و آشتی رو خواهند آورد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اوایل سال جاری تلاش‌های را جهت صلح و آشتی با طالبان آغاز کرد که قانون اساسی کشور را میپذیرند و از اعمال خشونت دست میکشند و در این اواخر اعضای شورای عالی صلح را نیز اعلان کرد. جنرال دیوید پتریس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز تایید میکند که دولت افغانستان تماس‌های با مخالفان دارد، اما میگوید قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که طالبان پیشنهادات صلح را قبول و یا رد خواهند کرد. مارک سیدویل، مسئول ملکی ناتو در افغانستان، هفته گذشته گفت که گفتگوهای صلح در مراحل خیلی ابتدایی قرار دارند و امکان دارد زود به نتیجه نرسند. جف موریل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت وزیر دفاع رابرت گیتس به این باور است که نیروهای جهانی کمک به امنیت یا ISAF و قوای افغانستان باید تلاش‌های خود را برای تحکیم امنیت کشور بیشتر سازند. او افزود که ما باید جنگ را شدت بخشیم و این گونه فشارها برای متقاعد ساختن طالبان و گروه‌های افراطی دیگر به صلح ضروری می باشند. اما جف موریل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نگفت که این فشارها چگونه و تا چه اندازه خواهند بود تا طالبان به گفتگوهای صلح وادار ساخته شوند. وی به نقل قول از جنرال دیوید پتریس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که عملیات نظامی در هلمند بر طالبان فشار وارد کرد و گروه‌های افراطی اکنون در قندهار زیر فشار گرفته شده‌اند.
گزارشی بود در رابطه با ادامه تلاش های حکومت برای مصالحه با مخالفان حکومت که امروز مذاکرات بین نمایندگان طالبان و تعدادی از اشخاص سرشناس در هتل سرینا در کابل برای انداخته شد و گفته می شود این مذاکرات از دو روز به این سو جریان دارد و در آن نمایندگان ارشد حکومت پاکستان و افغانستان حضور دارند. در این حال جلسه دیگری در هتل صافی به اقدام برهان الدین ربانی داره شده که گفته می شود در این جلسه روی ریاست شورای عالی صلح بحث های انجام شده است. زرغون منگل در این مورد با وحید مجده، کارشناس سیاسی، مصاحبه دارد و در آغاز از وحید در مورد اجلاس امروزی در هتل سرینا سوال کرده است.
من تا جایی که اطلاع دارم مذاکرات از دیروز صحبت های بوده هتل کابل سرینا و هدف از این مذاکرات هنوز به صورت کامل مشخص نیست، اما عده از پاکستانی ها هم در اینجا شرکت دارد در این مذاکرات، از جمله گفته میشه که معاون وزیر داخلی سابق پاکستان هم در این مذاکرات هست. و موضوع مذاکرات، البته کسانی که در این مذاکرات شرکت داشتن دیروز که من معلومات گرفتم، آقای عبدالسلام زئی، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، و همچنان آقای حکمت کرزی و میرویس یاسینی و کسای دیگه در این مذاکرات شرکت داشتن، اما در پشت درهای بسته بود این مذاکرات و به رسانه ها چیزی نگفتن. اما آنچه که مشخص است این است که هدف از این مذاکرات برای البته نماینده های از طالبان که می جنگن حضور نداره، این است که راههایی که میتونه طالبان رو تشویق بکنه به مذاکره با حکومت افغانستان، این راهها مورد ارزیابی قرار میگیره که چی بودن که تمام طالبان رو تشویق کرد که بیان با حکومت افغانستان مذاکره کنن. و در اینجا حضور پاکستانی ها به این معنی هست که پاکستانی ها میخوان بگویند که ما هم حاضر هستیم به شما کمک کنیم.
آقای مژده، بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده، یک کوشش جداگانه، البته یک اجلاس جداگانه در هتل صافی لندمارک هم جریان داره با اقدام آقای ربانی. در مورد این جلسه چی میفهمین و اگر کمی معلومات بدین؟
بله، در رابطه با اجلاسی که در هتل صافی لندمارک امروز بوده، تا جایی که من فکر میکنم اعتراض که اصلا شورای عالی صلح دایر شده تعیین شده و تشکیل شده توسط آقای کرزی و باید این اعضای شورا باید خود رئیس را انتخاب بکنند. من فکر میکنم که اجلاسی که در صافیان مرکز رابطه با مسائل مذاکره با طالبان نداره، بلکه در اینجا شاید نوع کمپاین به خاطر ریاست امین شورا باشه. طوری که میدونیم نوع کشمکش ایجاد شده سر ریاست این شورا که آقای مجددی خود را دیگر را مستحقتر میزنه و خیلی هم به باور هستن که اگر آقای مجددی بار دیگر ریاست این شورا را به عهده بگیره دیگه بهتر است که زمین خاله پیش بینی کنیم که شورا به جایی نخواهد رسید.
آقای مجده، برمیگردیم به موضوع اصلی مورد بحث ما، اجلاس امروزی البته در سرینا. موجودیت نماینده های پاکستان در اجلاس امروزی در سرینا را شما چه قسم میبینین؟ تحلیل کنین.
بله، دولت افغانستان پاکستان متهم کرده که در رابطه با صلح در افغانستان صادق نبوده و هر کسی که خواسته با حکومت افغانستان مذاکره بکنه از طالبا اونا را دستگیر کرده یا کشته و در این رابطه تا از ملا دادلان هم برده میشه در محافل غیر رسمی که میگن ملا دادلان با ما در تماس بود و پاکستانی ها جریان خبر شدن و با امریکایی ها در تماس شدن و اونا هم که نمیدانستن جریان را زدن و ملا دادلان را کشتن در حالی که فرماندهی بسیار بزرگ طالبا بود و در زمان کار صورت میگرفت میتونست که طالبا را به دو پارچه تقسیم بکنن. البته من نمیدونم که این حرفات شاید درست باشه، یعنی در حال حرفایی که اینجا گفته میشه. بنابراین پاکستان برای اینکه بتونه همین اتهامات از سر خود دور بکنه، کسایی را که حالا افرادی هستند که یا متقاعد شدن و یا دستکار برکنار شدن و پست رسمی ندارن، ما را فرستادن به کابل تا بگویند که ما حاضر هستیم مذاکرات یا سازمان بتیم بین شما و طالبا یا میخواهیم که این کار بکنیم، اما اگر طالبا بیاین و ما تا حد که امکان داره میخواهیم که همکاری بکنیم. یعنی در حقیقت فشارهایی که بر پاکستان هست در این رابطه و یک اندازه فردی روابط در بعد از انتشار اسناد ویکیلیکس در بین افغانستان و پاکستان سبب شده، امیر را میخواهیم که تا حدود زیادی را علف شنی است که از بین برند.
وحید مجده، کارشناس سیاسی بود و صحبت روی نشست نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل. دولت افغانستان در این مورد تا کنون تبصره نکرده است، اما محمد امین وقات یکی از اعضای شورای عالی صلح در مصاحبه با رادیو آزادی معلومات را ارائه می کند.
وقات صاحب، گفته میشه که در این نشست از جانب پاکستان آفتاب احمد خان شیرپا وزیر پیشین داخلی پاکستان، رحمان ملک وزیر داخلی فعلی آن کشور و برخی سیاستمداران دیگر پاکستان و از طرف افغانستان فاروق وردک وزیر معارف، معصوم استانکزی مشاور امنیتی رئیس جمهور کرزی، علی احمد جلالی وزیر داخلی ازبک افغانستان و برخی دیگر از چهره های افغان شرکت دارند. معلومات شما چی است که در این نشست از جانب دو کشور کیها شرکت کردند؟
بله، معلومات شما بیشتر و بهتر از ماست. ما چند روز در کابل نبودیم و این مساله طبعا برای مطبوعات میبرای و مخفی نمیمانند. اگر این شخصیت هایی که نامش گرفته شد اشتراک کرده باشد، این شخصیت ها از اوضای افغانستان و اوضای پاکستان مگهی درست دارد، نمایندگی درست کرده میتواند و ممکن که رای حل را پیشبینی بکنه و همکاری بکنه در جلسات شورای عالی صلح با اونا همکار شوه در این زمینه اقرار باز بکنه برای آمادگی
طالبان. مولوی صاحب، شما نقش پاکستان در راستای آوردن صلح و ثبات در افغانستان و مذاکره حکومت افغانستان با مخالفین مسلح چگونه ارزیابی میکنین؟
بله، نقش پاکستان کلیدی است. کلیدی است پاکستان هم بخواهد جنگ فاطمه پیدا بکند، چی به نام طالب پاکستانی باشد در داخل پاکستان، چی به نام طالب افغانی باشد و او هم در خاک آزاد پاکستان جنگ فاطمه پیدا بکنه. پاکستان نقشی کلیدی داره و پاکستان میتواند که به مسئله با ایواز جنگ صلح ایواز کنه و در زمینه صلح همکاری بهتر و بیشتر بکنه و حالات دور ایواز رو تجدید شود، هم برای پاکستان خبر کنند باشه، هم برای مخالفین و حضور ناتو و حضور خارجه را در اینجا پایان میبخشه.
و به عنوان سوال آخر، مولوی صاحب وقات، برخی منابع گفتند که در این نشست شمار از مقامات پیشین طالبان مسلح مثل مولوی عبدالسلام غلام ضعیف سفیر دوران طالبان در پاکستان هم شرکت داره. چی فکر میکنین با توجه به حضور بعض مقامات قبلی رژیم طالبان در این نشست، بحثایی که صورت میگیرد تا چی اندازه سودمند و مؤثر خواهد بود؟
دوستانی که در زمان حکومت طالبا یا امارت طالبا سر وزارت خارجه سفارت هر وقت دیگه داشتن در امورات و طالفین اونا دخیل نیستن، اما حضورشان در جلسه این فایده داره که اونا میتواند که معلومات را پیش بکنه، حالات را پیش بکنه و پیش بینی بکنه از تمنیات و از پیشنهادات و از پیغامات مخالفین.
محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح بود و جریان مذاکرات نمایندگان افغانستان و پاکستان در کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:49 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. پس از حملات هلیکوپترهای ناتو در هفته گذشته در خاک پاکستان که در اثر آن 3 عسکر ناتو کشته شد، راه های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بسته شدند. آیا بسته شدن این راه نماینگر اختلاف روزافزون میان واشنگتن و اسلام آباد روی تدابیر آینده در افغانستان تاثیرگذار می تواند باشد؟ مقیم نای فشرده این گزارش را تقدیم می کند.
قطار وسایل مواد مورد نیاز و تانکرهای مواد سوخت ناتو برای عبور از بندر تورخم هر روز طولانی تر می شود و پاکستان برای هفتمین روز راه اکمالاتی ناتو را مسدود نگه داشته است. گفته می شود نزدیک به 80% اکمالات وسایل غیر نظامی 150 هزار عسکر ناتو در افغانستان از طریق تورخم و راه چمن پاکستان صورت می گیرد. به نظر می رسد که مقامات پاکستان از مسدود شدن مرز حمایت می کنند. علاوه‌تن امکان دارد این وسایل و تانکرها دوباره مورد حمله طالبان قرار گیرند. فراتر از تاثیرات فوری ناشی از این حادثه، حالا به نظر می رسد که اختلافات شدید روی تدابیر آینده در افغانستان میان واشنگتن و اسلام آباد بروز کرده است. این همه حوادث در حال با وقوع می پیوندند که کوشش های نظامی ناتو در افغانستان با افزایش حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی و حملات ناتو بر مخفیگاه های جنگجویان طالبان در داخل خاک پاکستان ادامه دارد که به گفته این ناظران این موضوع قهر اسلام آباد را برانگیخته است، زیرا پاکستان پس از اخراج نیروهای غرب در سال آینده بالای آنها حساب می کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان یک روز پس از اینکه 3 عسکر آن کشور در حملات هلیکوپتر ناتو کشته شدند در اظهاراتش به پارلمان آن کشور گفت:
هم کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پاکستان،
هرگز ما به ناتو اجازه نمی دهیم که با تمامیت ارضی ما تجاوز کند. اگر شما در مورد این چنین اعمالتان توضیحات ندهید، جبران خساره نپردازید و معذرت نخواهید، ما راه دیگری را انتخاب می کنیم. در حال حاضر مقامات ایالات متحده آمریکا و ناتو برای جلوگیری از این اقدامات مصروف مذاکره و گفتگو با پاکستانی ها می باشند، اما توافق طرفین در مورد تدابیر آینده در افغانستان پس از خروج نیروهای غربی از این کشور محتمل به نظر نمی رسد. در این میان ریچارد هولبروگ فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تایید سخنان در انجمن آیدیاس در واشنگتن تایید کرد که روابط با پاکستان نسبت به هر زمان دیگر در طول مدت ماموریت دیپلماتیکش پیچیده تر شده است. ماروین وینباوم کارشناس امور پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید که بستن راه اکمالاتی ناتو بازی است که پاکستان نمیتواند مدت طولانی آن را دوام بدهد. ایالات متحده امریکا به اکمالاتش از مسیر پاکستان نیاز دارد. هیچ جا گزینه ساده تر و آسان تر از آن وجود ندارد و این چنین انتخاب یک راه دیگری که بتواند چیزی را چون پاکستان پیشنهاد کند وجود ندارد و طوری که من گفتم پاکستان با حکومت و اقتصاد ضعیف در موقف خطرناک قرار دارد که مقابله در این راه امکان دارد موجودیت این کشور را با مخاطره روبرو سازد. اما افغانان با اشاره به بدرفتاری اسلام آباد با اقلیت‌های نظیر پشتون‌ها سفارش می‌کنند که عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر به منفعت هر دو کشور می‌باشد. حکومت افغانستان در حال حاضر تلاش دارد تا غرب را متقاعد سازد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند، یعنی نقش عمده در تعیین سرنوشت افغانستان بار دیگر به همسایگان این کشور ندهد.
از ادامه حملات تیاره های بی پیلوت ناتو در پاکستان شنیدید و اما کاروان های اکمالاتی ناتو و حملات پیوسته مخالفان بران کاروان دیگر مواد سوخت ناتو در کویته امروز توسط افراد ناشناس با آتش کشیده شد که در حادثه امروز 10 تانکر کاملا از بین رفت و یک نفر جان خود را از دست داد. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
سلسله عملات بالای کاروانهای تانکرهای مواد سوخت افواج ناتو جریان دارد. بعد از عملات در شکارپور و اسلام آباد، این بار تانکرهای مواد سوخت افواج ناتو در شهر کویته پاکستان هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به قول مقامات دولتی در منطقه، صبح چهارشنبه یک عده افراد مسلح ناشناس در یکی از استگاه‌های منطقه اخترآباد که در حدود 40 تانکر مواد سوخت افواج ناتو در آن توقف داشتند، آمده و با فیر گلوله‌ها تانکرهای یاد شده را مورد قرار دادند که در نتیجه 10 تانکر آتش کشیده شد و یک تن از رانندگان نیز جان باخت. به گفته شاهدان عینی تعداد حملاوران در حدود 10 تن بودند که به واسطه سیاراده موتر خود را به استگاه یاد شده رسانده و با شلیک مسلسل گلوله ها توانستند تانکرها را با آتش بکشند. آمچکیل یک تن از افسران پلیس شهر کویته در مورد حمله مذکور چنین گفت:
ابھی تقریبا 8 سے 10 کنٹینرز جو ہیں وہ مکمل جل چکے
ہیں. وی میگوید در این حمله در حدود 8 الی 10 تانکر به کلی آتش گرفته و دیگر تانکرهایی که آتش نگرفتند کوشش مامین بوده که آنها را از این استگاه که چهار طرف آن دیوار است به قسم بیرون برسانیم تا بروز آتش موجب سوختن آنها نگردد. در این عرصه اطفایه نیز فعالیت می نماید تا آتش را هرچی زودتر خاموش سازد و همچنان مردم محل با انداختن آب کوشش دارند که آتش خاموش گردد. این در حال است که رانندگان تانکرهای مواد سوخت مربوط ناتو از اینکه پلیس امنیت کاروانهایشان را تامین نمی کند شکایت دارند، اما به قول پلیس تامین امنیت این کاروانها مسئولیت محافظین شخصی می باشد نه از پلیس. قابل یادآوری است که تایید هفته این سیومین حمله بالای کاروان تانکرهای مواد سوخت ناتو می باشد که قبلا در مربوطات شکارپور ایالت سند 25 تانکر مورد حمله قرار گرفت و بعدا در مربوطات اسلام آباد در حدود 17 تانکر آتش کشیده شد که در آن حمله 3 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح نیز گردیده بودند. مسئولیت عملیات یاد شده را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته بودند. سلسله عملات بالای کاروانهای تانکرهای مواد سوخت ناتو انگام افزایش یافت که یک سلسله عملات از سوی هلیکوپترهای ناتو در داخل خاک پاکستان صورت گرفته بود که با واکنش جدی از سوی دولت این کشور نیز روبرو گردید و در نتیجه ورود موترهای مواد اکمالاتی ناتو از طریق بندر تورخم به افغانستان از سوی حکومت پاکستان متوقف گردید و با وجود گذشت 7 روز هنوز هم متوقف می باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک افسر کانادایی که 2 سال قبل بر یک طالب اسیر زخمی فایر کرده و وی را کشته بود، حالا در محکمه در کانادا به اخراج از اردو محکوم شده است، اما از مجازات حبس رهایی یافت. چگونگی محاکمه این افسر و اینکه در برابر این کار او چگونه برخورد باید انجام میشد، در 2 سال گذشته در کانادا سر و صداهای زیاد ایجاد کرد. دلیل جنجالی بودن این موضوع و پیشنه ماجرا را در گزارش عنایت شریف، خبرنگار رادیو آزادی از تورنتو میشنوید.
در جریان 2 سال گذشته هر چندگاه خبر محاکمه افسر کانادایی رابرت سمراو که تا دیروز رتبه جکتورن را داشت در رسانه‌های کانادا راه یافته و معمولاً در صدر اخبار قرار گرفته است.
Captain Robert Semrau was found guilty this
Captain Robert Semrau is now second
in the killing of a wounded Afghan in
ماجرا از این قرار است که 2 سال پیش در اکتبر سال 2008 گروهی از افسران کانادایی که مسئولیت آموزش‌دهی شماری از افراد اردوی ملی را داشتند از قندهار راهی هلمند بود. در جریان راه آنان مورد حمله طالبان قرار گرفتند و بعد دنبال آن تیارات ناتو بر حمله کنندگان بمباری کردند که در نتیجه یکی از طالبان شدیداً زخمی شده و در اسارت آنها قرار گرفت. عساکر اردوی ملی سلاح این طالب را برداشته و خود از صحنه دور شدند. در این حال افسر کانادایی با طالبی که اینک دیگر اسیر و بدون سلاح بود در صحنه تنها ماند. بعداً از همین نقطه صدای فیر شنیده شد و سپس شاهدان جسد بیجان آن طالب را مشاهده کردند. سه ماه پس از این حادثه جکتوران سمراو در اتهام قتل این طالب دستگیر گردید. طرفداران سمراو پافشاری داشتند که طالب زخمی که قسمتی از بدنش نیز جدا شده بود از مرگ چند لحظه فاصله نداشت و رها کردن او در نیمه راه نیز نتیجه یکسان می داشت. اما سارنوال نظامی می گفت اگر این زخمی یک عسکر کانادایی می بود شاید برخورد مشابه با او صورت نمی گرفت. محاکمه این شخص چند قبل موقتاً به قندهار انتقال یافت تا زمینه آن برابر شود که ترجمانهای افغان حاضر در آن موقع نیز بتوانند شهادت دهند. در این میان مردم عامه کانادا نیز به سرنوشت رابرت سمراو علاقه گرفته و در مورد نظریات متفاوت بیان می داشتند. حکم قاضی محکمه نظامی که دیروز صادر شد چیزی تقریبا در وسط این نظرها بود. قاضی افسر کانادایی را از اردو اخراج کرد اما روانه زندان نساخت. اینکه آیا این حکم تا چه پیمانه عادلانه بوده در روزهای آینده به یقین موضوع بحث رسانه‌های کانادا خواهد بود.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی تاج روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.